پښتونکو لمړی ډله د چنیول کیږي او د کوویډ کابینه د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرح په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړی و. د کوویډ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرخ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغ شوي وای پر کور پاتې دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي، او پر دې موضوع به ورسره نورې هم خبرې کوو چې ولی افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. او ریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره خپل تفسیر شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 00420221124501 او د واتس اپ شمیره هم دا ده 00420221124601. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتس اپ زنګ وهلی سي او یا هم راته خپل تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده azadi.radio. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښې ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کیږي او دا به ادامه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو لراتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او همداراز له پوهنتون څخه د انجونو د تاګ مخه نیول سوی ده. هغه انجونې چې باید له طب څخه فارغ شوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا در تویم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده او زنانه ډاکټر په دیمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د شیخ پلې سینا فاميلي فریال د وربي او ډیر خوشاله چې یو څه یو بل څه زماینه کوي. نو د غیر لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به ډېرته فعالي کو. ګرچې په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولې په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بېرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بېرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مصونیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه مه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولې یو څو مودې موږ به وګورو کس لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې د روغتیا د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړ څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامې روغتیا وزارت نه خبره نه یم، ځکه چې ترجیح چیز خبره یم، خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانې چې رئیسان ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شذینه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونې زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه ښځې ډاکټران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي، د هغو په کار کې کوم تغیر نه ده راغلی. دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري، واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولټو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیل وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیې برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
بله، که په دې اړه باندې تاسو یو څه مشت نور معلومات هم راکړئ، چې تاسو ویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل شوی، څومره موده کیږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟ او که تاسو یو یا دوه داسې کیسې مشت وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالی لحاظ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي.
زه تقریبا د دوه رقمه ماشونه او په صحي سیستم کې یو حکومتي ماشونه او یو د انجوګانو غیر حکومتي ماسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي او بي پي اچ اس او اي پي اچ اس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې له هغې ورځې چې 15 د اګست د طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه داخشته تر اوسه پورې، یو تعداد دو آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی دمش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په سیحت عامه کې هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روانو په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سي و، یعنی شاید داسې مؤسسات چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي.
مننه د معلوماتو.
بلګې په مورد کې چې زه بلګې وایم، زه داسې خاص مثال نه لرم، ولې پرون یو ډاکټر صاحب راته ویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالی مشکل حل کړي، بغیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي.
ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل شو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بلې تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې فشوندې بڼه خبريږي، تکراری د 4 شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. مخکښ شدي پروګرام د ازادي رادیو اونې ځ خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مال خبريږي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه ور سره خبري کوي، له دوی څخه اورو او همدارز له دوی څخه پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو پر دې موضوع خبرې کوو چې شزینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه شزه چې باید له ټیپ څخه فارغ شي وي وای. اوس مهال زموږ میلمانی ډاکټر نسرین اوریاخیل هم ویل چې دوی ډیرای پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمانه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل برته لمر سره د ټلیفون للارې وصل شوی ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا شرغ لاست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونو چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد مرسي دي او شفی سرویس ماش و او قدري امتیاز به مخشته له 45 زره افغانۍ نه ډېر جګ نه و، ولې تر شپږ زره او زره افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او دي نرسان او یعنی ډیر زیات تفاوت درلوده. ولی په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګو دی او تری وار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه مو چې $300 پورې ماش درلوده. نو د هغې لپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي کې. ولی متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 10-15 عملیاته کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته خدمه ورکړي هغه افغانۍ چې دا ډېره دردونکې ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، زه به یو څو پوښتنې زموږ له اورېدونکو راواخلم. پر فیسبوک باندې ځینو اورېدونکو موږ ته ستاسو لپاره یو څو پوښتنې او تفسیرې پرېښې دي. زیت الله مبارز صاحب یو تفسیره کړې ده او همداراز یې پوښتنه کړې ده. دوی لیکلي دي چې ستاسو له ملمنو څخه مې پوښتنه ده چې د روغتیا وزارت په لیرې پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې ښځینه ډاکټرانې لري کنه، یعنی هلته خو لیرې سیمې دي ډاکټر بوي او یا نه؟ خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم، هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ 2 ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوریدونکو د یادول وړ ده چې ازادي راډیو دغه معلومات نه تاییدوي، دا زموږ د یو اوریدونکو تبصره ده چې پر فیسبوک کې موږ ته پریښې ده. او د لیکلي دي چې دا زه یو ولسوالۍ درته یادوم، کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې. اوس تاسو تر یو حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسی او روغتیا په برخه کې ستاسو ستونزې هوارې سي. ډاکټر صاحب، که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغه ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
مننه. اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي، مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعیین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لارس یغ لري پرتو سیمه ته اقلا 2 د اول خپل دي تخصص الته کار وکي او په دې شکل پروتیشن یا په دوري شکل دی لارس خپل کارو ته ادامه ورکي. نو واقعا په بعضی ځایو کې چې لري پرتو سیمه دي د امنیت په خاطر خلک نه کله مخصوصا مخزي ډاکټرانی اندارنګ شرایط تعلیمي او تحصیلي د اولادو لپاره نه برابر، نو دوی نه کولی شوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبوره و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا 1-2 دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې بیا راسي هغه دیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر لغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکټران ډېر لر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
بله ډاکټر صاحب، نسرین اوریاخیل، تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم د دې خبرونې دوهمه ملمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژاند اوسو.
ډاکټر صاحب میری تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
بل او مخکې مونږ د ډپارټمنټ په چوکاټ ته په ملجوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلیدا، ولې دغه 2014 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې کار کوم، امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکولها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپقونو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو، او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو، او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري، او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د راضی توپ سبب د دې چې هغه مون ناراضی کیږي د سیستم نه، او دغه مرینه کچا راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په نامه باندې موږ تبدیل کړ.
ش او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجه څخه ورکول کیږي؟
امریت په چوکاټ دی تبې مولجوي کې دی د دولت طرفه، تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټی طرفه مونږه سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم، یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټی مونږه سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب، مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخستلو لستونزو سره مخامخ شوی دي، او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامسته سو او دغه فعالیت کوي، دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي، په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره یې همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټی او، یونیسف او ایم ایس ایچ د یو سی ډی به برخي هغه سپورټ کولی، چې خوشبختانه بعضې تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټی او، یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورټ کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضې پروژې دي چې هغه ته سپورټ ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بلغه یونیسف او دبليو ټی او دي خونه، نو د موږ ډپارټمنټ هم د مې خونه سپورټ کیږي، ولې په ټول پرسونل نه، صرف دوه نفر دي، مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې غا سپورټ کوي.
بلې ډاکټر صاحب، امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایئ چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي واست، په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي، او د شذینه ډاکټرانو ژوند نور ته څه ډول الهام وربښلای سي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي؟
مننه. زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکونکو نه چوشي، شاید دغه ځواب د ما سره یعنی موافق دی اوسې په دې ځواب کې، یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه، د ټولو کارکونکو د لپاره، سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي، ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي، مثلا دنیا یا نړۍ په مونږه په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وو پیژنه افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران نه به ډېر زر ووځو چې مونږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې مونږ ماشونه نه دی اخیستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کوسي کارکونکو چې دی په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دی مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دی اخیستي ولې وعده یې د مونږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دی ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلي هغه ته دواده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیکه او سي زبوس بیر تور سم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحبان ور سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیل ک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړه سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مالنه زه خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او شکر جوړ تا وځیو زما مسلکی د کړي از د کابل پوانتون د ټپ فاکولټي نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دا نومرو په اساس چې ما ویوري چې ټاپ نوم لري زه د استاد په صفات بیسه په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص په پروګرام استاد یم په زمين کې مې د سیاتي امي ماستری اخیستې ده زه ماستر ان د سیاتي امي نور د نسایي ولادي فلوشپ مې هم کړای ده او نور وړې زده کړې دي د سیاتي د کلچر ساوند او د شایان څخه ضرورت نه راځي اږي
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایئ چې تاسو د خپل کاری دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دی او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر کپ صداقت په کار وکي کنا د خلکو زله چې لاس تراوړي هغه لاس تراوړ نه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډیر زیات ضرورت چې خوشبختانه زیلره مغه دا د چې خپل مریض سره خرابې وکي د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت ونه کی او دا د ډاکټر دی هغه ته لاس تراوړ نه ده څنګه چې طبي اخلاق صداقت ترهاد او راستګاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نسب باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په لمن سره رسولې ده زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې همیشه مې د افغانستان څخه ته خدمت کړی ده مې مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ترسولای ده همدارنګه ډیر زیات پټی سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې د افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته می خدمت کړی نو کریمي ورکړي کار میکړای ده همدارنګه زه د څو بنیاد او اسوسییشنو رئیس او مثلا او ټول می دا طلب کار کړای مثلا زده افغان فاميلي ګایډنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او زده انجمن نسایي ولادي افغانستان سي دي نسایي ولادي دي ډاکټران انجمن د دي غره رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طلب کارونه می ډیر زیات کړی دي او واقعا می لذت وړای زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم خپل خلکو ته خدمت وکړم
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل ډاکټر صاحب مایار هم دا پښتنه بل تاسو څخه وکم ک تاسو د خپل لوړز دکړو او د تجربه په لحاظ باندې خپل لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته ما غږ باوري خپل سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم او ډیر می سترګې په روښانه کې چې د دوی مثلا نصیرا او وینم او کله چې غږ اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا دغه ښکاله کیږي چې زه د تیب پنتون پندی پنتون تیب کوبل نه فارغ شوم. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا ز د ته دا عمل نه زغ خپل ټاټوبه مې چې ورده ګولایت زغی ته لاړم. بیا ما دولس کاله هغه ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګ سره زد وکاله ما په پېښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل زده کړې وکړلې، مثلا عملیاتونه یو نو شان چې دغه مې هلته زده کړل. بیا وروسته به تر وګرځېدلم افغانستان ته، هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کلتي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال راهیسې په دې خوازه د عامې روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا څو کاله به وښیم، شپاړه څو بلس کاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکۍ عملیات چوکۍ مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساعت باروري کې، لکه فاميلي پلاننګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړي دي. لکه ډاکټر صاحب چې روی خلچ ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام له سره وړای دی، مسري لرم په پاره کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستی ده، د لندن سکول نه مې اخیستی ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې چې دي هغه نه خوشاله دي. نو بل لوی دي چې خپل تحصیل مختبه ولای دی، الحمدلله چې مصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکه لور مې ته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دي تخصص پوري، او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پورې مې هغه ته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه ده کړې دغه تربیه کې او په روزنه.
مننه ډاکټر مایار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسن صنف کې په یو لسن ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې جونې شونځې ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دي ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لري خدای پاک ته، نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنف به نور هم خلاص کی، ولسم دولسم، او بیا د دې هم زه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی، نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالي شي او خدای به خیر کامیاب کی. او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه د شنوي یتنګ سره یې مثلا رونه یې مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یا چې د ما د لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي، او مزه د خدمت ټول خپل هم وطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو لمر سره پر لیک اوسی. اوس هم ځینی اوریدونکو مشت تلیفون کوي د دوی پښتنې براوخلو، او که دوی کوم تفسیر لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا، او ډاکټر صاحب اوریاخیل، او ډاکټر صاحب ته، او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه. اسد الله صافی ما، او د سندونو کور لغمان نه.
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
مننه جناب صافی، لمړی براشم تفسیره به کوم، دا چې زه د تې پونځي محصلم، او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما، او ستاش کې ما، نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبانو استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کړه خبره، ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونه، که هر ولایت د نورستان لغمان، متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو معاشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دی، او نوکریوالان مو په نهر بلکې ما دی او درمل نشته د درمل نشټوالی نه مریض ته مریض ته د بازار نه درمل لیکل کیږي چې نه صافي خور دا ډیره غټه خبر ده ته په افغانان چې دی متفانه ډیر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامینه دوا تطبیق نشي نو دوی دومره وس نه لري چا چرګو اگي خرڅ کړي وي اغه مریض راوسته د حکومتي شفخانه تال ته بیا نقصه شخصي لیکل کیږي ځکه ته درمل نشته دوا نشټواله ده نو جناب صافي خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي نو خدای دی وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پاتې ورسیږي
ډیر مننه اوس هم ارجو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کوم پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بله فکر کوم چې زموږ رغنه اوریوس په بر برته بولار سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده دوی هم فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوی ده ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 13000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاستراوړنه دی افغان شته د پاره ګڼل کېدای شي تاسو کپدی اړه باندې خبري وکړی یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو شذ د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ور کوي په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازنی لار وي چې د یو شذ ژوند وژغورل سي
bale مننه دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبي له لحاظ بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باید کړي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکړي اول دا چې دوی ښځې خپل تصمیم نه نیوي چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي د کور نور غړي تصمیم نیسي خوا کې خاوند نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي ځکه چې کولادي کیس یا د ماشوم د زیږون وخت کې ډیر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډیر منتظر سي ورته بل دا چې اقتصادي مشکلات دوی لري وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا ان کران لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د دې لپاره اقتصاد هم ډیر زیات پکې رول لري ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپل تصمیم ونیسي ولاړ شي شفاخانه ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډیر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راوړل کی او دا باید قوي شي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي وخت چې دا دوه مشکله هم نه شفاخانه ته چې ورسیږي مخصوصا په لري پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحی پرسونل کې موجود نه یا دوا موجود نه یا سامان آلات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا شي هغه موجود نه نو دا فاکتورونه عمومي فاکتورونه دي چې ما درته ویل ولی په صحی به فاکتورو کې ډیر زیات مهم اول هغه خوندي زیګان دي چې مخکې له ولادت او بالا ولادت خوندي زیګان یو له مهمو عاملو دي مینه دي مورګان نه دي چې دا په څو سرویو کې چې په افغانستان کې اجرا شوی دي هغه کې لري سی وی چې خوندیزي هغه یې ویني راته اولین مشکل ده په کې چې خوندیزي خپل مشروم خپل حیات الله سره کوي دویم دا چې جګ فشار متاسفانه د منګه افغانستان کې مراقبت قبل یا مخکې له ولادت مراقبت ډیر ضعیف را خلک نه دي شفخانو ته سیستم هم ورته د سنستو ته کور په کور یا سره کوم سیستم ولري چې هغه وکوي چې دوی یو غړي خطر لانی ورته وي یا تشخیص کې قبل وخت نه نو د غړي لپاره جګ فشار هم یو له مهمو لاملونو ده چې باعث کړي چې خپل حیات له لاسه ورکړي همدارنګه کمخونی خپل کمخونی ډیر بد شي د مور زر خپل حیات له لاسه ورکړي او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دي ګرځي ځکه چې خپل د سطح د تعلیم د کورنۍ او مخزن په لري پرتو سیمو کې هم لدې نگاه راښکته ده چې وینه پیږي چې میکروب څنګه چې لګیږي او اسی په هوانه چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پیږئ د منګه تقریبا نوی فیصد یا ویسایه چه آخر نخشتن سی و نوی فیصد خزی پلی ریپلاتو سیمو که بی سواده دی آمان داره اگه نارینه هم دیر زیاد بیسا دوی لسل اینه سی دوی تا باید سیستمه نجور سی چی دوی تا او وایی چه دی میکروب دی مخنیوی لپارا چه باید ویکی دی علایم خطر چه دی پا ولادت که چطور دوی وکوی سی پوسی چه اخپل دی کور مهم غرای چه خزه ده اگه که نجات ویکی نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې سته، مثلا د ډاکټر نه بود، د انستیزي نه بود، د دوا نه بود. دا مختلف عاملونه دي چې که ډېر زیات وي شاید یو ساعت دوه ساعته دربار ونیسي چې باعث دي ګرځي چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل. اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو. ډاکټر صاحب معیار، تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبرې واورېدې، دوی ځینې لاملونه یاد کړل چې لکهبله یې ښځې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یادې کړې چې تر څنګ یې د روغتیایي ستونزو خبره هم وکړه. ستاسو په نظر د کوچني عمر ودونه د نجونو لپاره څومره خطرناکه کېدای سي چې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي د کوچني د لادت پر محل؟
ډیره مننه له ډاکټر صاحب یاخیل سره. زه 100% موافقه یم. ما پوینټونه چې د ذکر کړل، هغه درې دیلیګانې یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي، خدي یا مېرمنې ډېر د خطراتو سره مخامخ دي. او د هغې سره دغه سوال چې تاسو وکړه، بیخي د هغې سره موافقه یم. هغه مېرمنې چې د 30 کلونه ټیټ عمر ولري، مثلا 14 کلنې یا 14 کلنې یا مثلا 18 داسې، او چون هغه پخوالي ته نه وي رسېدلې، د هغې هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه د نیوی کړی نو د خطر باندې د خطرات ته مخامخ کیږي، او که بیا د مړینې باعث نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او دغه نور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پر دې ایوجن کیږي او معیوبیت پیدا کوي. او همچنان دا مشکل په هغه میدمنو کې هم شته چې دغه سن د فرزند ډیر شونه 15 کالونه.